مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشکول سوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشکول سوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د ګریشکول سوالۍ په زمبولي سیمه کې شوې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د ګریشکول سوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي. په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي، هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلومه سي چې د کوم لوري څخه رامنځته شوې ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي، انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
تر دې وړاندې د ګریشکول سوالۍ اوسېدونکي چې ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبارد سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومي امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول. دی وی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د شغلی مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکي اعلان سو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نور وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډېرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یو موته له قبله لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یو موته دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه دا ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. زموږ غلا زده راډیو لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنګټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگتن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېدی چې زیان یې نه درلود. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه ورځ د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوه میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی وایي زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت ادارې مشر، لوی څارنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې تر څنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 23 کلن زیلنسکی تېره میاشت د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو. او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان ستاسو په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنکړي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد له هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بله چپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کفار پر سرای باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو را بولم د خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د دریمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمیر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسي جرګې غړي سینی د ولسی جرګې په انګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري او لاغنه وروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنې یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریکي کړي.
دغه د بد حرکت دی، دا د موزر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته وسپارل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رایې دا ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل دغه لانجه د روانې اونۍ د شنبه په ورځ باندې ورسته لاغې پایل شو چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول. دغه انتخابات په جنجالي ډول باندې پای ته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني اصولي 30 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. کاڅون د جرګې موقت رئیس د خاغلي رحماني په حق کې پرې وکړه او دای غټون کې اعلان کړو. خاغلی اصولي او زینو نور وکیلانو اعتراض وکړ. دا اعتراض لا هم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 250 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر سره شي. دغه نن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی، میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. دغه جرګی غړي میر احمد افضلی پرسنیو ته ویلي چې د پلاوی د غړو شمیر 22 تنه دی او په دې 22 تنو کې 19 تنه نوې ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړي دي چې 13 ورځ ټاکل شوی وو.
بالای ته موضوع کار بکنن، یک رای کې از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رای باطل اعلان شد، در حالی که رای باطل نیست. آرشیف را ببینن و باطلیت یا ابطال او رای بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد ازی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رای دهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب، نن په جرګه کې ځینې راپورونه دا موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تن امنیتي ساتونکو هم د ولسی جرګې ټپیان شوی او سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوی او دوی نه پرې خدل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې د پریکړې حق نه لري، یوازې به زی هغه آرشیف به ګوري. په آرشیف کې به د شنبه د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې له غړو سره په تالار کې شریکي او د هغې نه وروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپلو کې د دغه شخړې حل راونه باسي، نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سب تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځې دغه لانجې د حل لپاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 22 کسیز یا هم 15 کسیز سیس پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د آرشیف په لیدلو باندې په چیرنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي ورسره به لوریدونکو سره شریکو. بل تکل
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام و چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي ده چې رای په باطلې غدري رای چې باطلې حساب شي او کاغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یو حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نشي به مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن له رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو چارو په اړه مې ترې وپوښتل. ښاغلي هوډمن د مرکې په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو؟
د اساسي قانون مخې د ولسی جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړېږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مشروعیت لري چې د حاضرو غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسي جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقام له مخې نه د رایو د نصاب هغه کوم لازم حق چې د 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هېڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې وشي کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان سره د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجې پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه نه متاسفانه ډېر حقوقي زاویې نه وه.
بله هورمن صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو اویایمه ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت په اساس کېږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوي چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمعیاو او که د ورکړل شویو رایو 50 جمعیاو
زما خپل برداشت مې د قانون له متن نه همدا ده چې کله چې د ولسي جرګې غړی د ولسي جرګې د تعداد په منځ کې ناست دی او هر څه اوري او ګوري هغه په غونډه کې حاضر بلل کېږي او د دې حضور د هغه د لازمو رایو حد څه دی هغه هم د حاضرو غړو له مخې نه محاسبه کېږي نه د صندوق کې د اچول شوو رایو بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هېڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپله رایه ممتنې توګه باندې وکاروي. نو ممکن دغه درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وه،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنې رایې په حساب باندې شمیرل کېږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایې پاڼه اخلي او په صندوق کې سپینه اچوي یا مثلا خرابوي صندوق کې اچي چې نتیجه پرې مرتبه نه شي، او یو څوک معترض دی هغه وایي چې په دغسې وضعیت کې چې رایې خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایې باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغسې حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وه چې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضرو غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هېڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دلته غواړم هغه موضوع بیا ده کومه ستاسو مخکې د داخلي وظایفو د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی، د اساسي قانون حکم دا ده چې د حاضرو غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هېڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي، بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي، کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان تاسو په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنه کړي. بل الله مستر بل د سلسله راوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ، اوس دغه رئیس که چېرې را هم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دی له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم ښه نتیجه نه لري چې د اوسنی کسان نه یوې راس رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي ټپیان شوي دي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې کړې دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیښه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیښه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دای له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړې دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د احوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. چاپی پالات کې نو بارا خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بالا چاپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې د کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عجزې په شهادت ورسول. ټکان هم لرو اوس الان زموږ خپل د کور ده. درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال اوس نت ملي چې زما چېرته ده پښتون په کار سربېره پراته و بالا تیاری چې کوم راخطا کې په وترای کې موږ سي پاسې راځي نه پسرای کې موږ ځای هغه خو بعد هغه خلکو په ور چې منه درکې ټاکې پر شي دا بمبار کنه ګل شپره باندې ګرځي دا موږ ولا کې چراغ لا وځلې ګرځي دې ته ساره په دې تیاری ګرځي دا موږ لري دغه خو موږ چراغ لا نه دی ولر پښته به موږ هم د موتی هغه تیاری ګرځي دا موږ خیر درته د اخیری کې دا بمبار شوی کې چا ول درکې ټاکې پر وته.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی دی. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپین ږیری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلایګاز په نوم کلي کې د بهرنیو او افغان ځواکونو د ورته چاپې او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه وجهې لشان مې لو کاوه چې لږ کو سامان تیار بمبار باندې وکړي چې بمبار باندې وکړي پیاده را ایستل وجهې سامان ټک ټک ویشتل دوه نه راوستلې ده. څلور نه شهیدان شول. نور هم د څکور یو کور ته څلور نفر وجهې نور شهیدان شول. د بل کور سره ولا شلکه نور مال د خپل شهیدان مراړ دلته وایي دوه ځله ته څلور مالو ته پټ کړو.
په دې وروستیو کې د هوایي بمبارۍ او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو له امله د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یوه پیښه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفر ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 180 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې.
که هم افغان حکومت له فساد سره د کلکی مبارزه هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوی راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرلپسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هره برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې استراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساس یې د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار دوي، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې د طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبې په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمه‌ایز و نړیوالو همکاریو په ناسته کې د تروریزم او سازمان شو جرایم په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریزم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشو. د یوې نوې سیمه‌ایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریزم تاکید شده.
خاغلی احمدی بوبل په دغه ناسته کې د جاپان استازي ژمنه وکړه چې په دغه ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغو دواړو ناستو کې ویل شوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسیدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیرفت که تا 80 تن از زندانیان
دو بویل خاغلی رحمان و منل چه اتیا افغان زندانیان دی افغانستان تا انتقال شی مونگ دی تاجکستان پا محابسو که یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپدی شی و پا پام که دا چه هواد تا ولیک دا ول شی
خال داده میشم
د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اورې د مزګر 4 بجې او 1 دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته خوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا پېښه د ګرشک ولسوالۍ په زنبولي سیمه کې سوې ده. د کابل د اوومي امنیتي حوزې اړوند دوغابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلی دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د ولسمشر ټرمپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دغه هیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلینسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یاد نه کړه.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی نن درې افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې بیان دی لیلا سامانی نن ازادي راډیو ته وویل چې نثار احمد بهاوي، احمد ولی هوتک او خالد هوتک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورتر غاړي دی. تر ټولو غوره کسان مو وکړای شول چې وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیران معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هرې رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي او په ورزشي پروګرامونو کې به یو پیغام ولري. دا کولای شي زیات اغیز ولري ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. موږ زیاته کړه چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولای شي د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدن جوړونې فدراسیون د یاسین قادری ادا دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. دغه فدراسیون سکرتر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
ښاغلی یاسین قادری مدعی و چې ګواکې د ورزش ادارې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې هیڅ شواهد نشته او جالبه ده چې ښاغلی یو کال را په دې خوا له فدراسیون سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې دي.
ټاکل شوی و چې ښاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي، خو د امریکا سفارت موړي ته ویزه نه ده ورکړې. موړي دغه موضوع ته د غبرګون په توګه د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړې او ویلي دي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، دای به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. او ټاکل شوی یو ځل بیا میسي د ګول د ښاغلي نوم خپل کړي. د ورزشي نړیوال ویب سایټ د معلوماتو مخې بارسلونا د 2018 او 2019 د اسپانیا د لالیګا فصل په وروستۍ لوبه کې د 2-2 نتیجې سره ودرېده چې دغه دواړه ګولونه لیونل میسي وهل. لیونل میسي د تېرې شپې په لوبه کې د دوو ګولونو په وهلو سره د لالیګا په فصل کې د خپلو ګولونو شمېر 16 ته ورسوه تر څو د شپږم فصل لپاره د ګول د ښاغلي نوم خپل کړي. نوموړي تر دې وړاندې په 2019 نهم 2010 2011 2012 2013 2014 2015 او 2013 کلونو لوبو کې د ګول د خغلی نوم خپل کړی وو.
د ورځې سپورتي خبرونه مو واوریدل. د یوې وروستۍ اونۍ سپورتي خبرونه په تفصیل سره د خبرونې په دوام کې د لوبو له میدانه اونیز پروګرام کې واورئ. همداراز د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم خپریږي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. تمه ده چې امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړي په دې اړه او د هغو ګواښونو په هکله چې سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا متوجه دي، د ډونالډ ټرمپ له ادارې سپیناوی غواړي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا حکومت وای په خلیج او منځنی ختیځ کې د هغه څه د ځوابولو لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی خپل پوځي حضور زیاتوي. د ابراهیم لینکلن په نوم الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته استولې ده او په قطر کې B-25 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سپینه ماڼۍ وای د رواني اونۍ په پای کې به د کانګرس دواړو جرګو ته په منځني ختیځ کې د ایران د ګواښونو او د خپل پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي. کانګرس هم ټینګار کوي چې حکومت باید وضاحت ورکړي چې په خلیج او منځني ختیځ کې د امریکا ګټې د ایران له خوا له څه ډول ګواښ سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې اړه وایي
که د امریکا پر ګټو برید وشي نو موږ به هرومرو مناسب ځواب ورکړو.
خو جمهوری غوښتونکي سناتور لینډس ګراهم له حکومت نه غواړي چې د کانګرس غړو ته سپیناوی وکړي چې ایران د امریکا ګټو ته څه ډول ګواښ متوجه کړی دی.
And I would urge the State Department and DOD to come down here.
زه د کورنیو چارو او دفاع له وزارتونو غواړم چې دلته راشي او ووایي چې څه روان دي. زه له هغه څه زیات چې په ورځپاڼه کې مې لوستي د ګواښ د څرنګوالي په اړه هیڅ خبر نه یم.
ولسمشر ټرمپ که څه هم په خپل روسي ټویټ کې ویلي چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي، هغه ویلي هیڅکله بیا متحده ایالاتونه ونه ګواښي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پخوانی مشر او د عراق د جګړې پر مهال د امریکایي ځواکونو قماندان ډیوډ پیټرایس بیا په دې باور دی چې پر ایران پوځي یرغل به خې پایلې ونه لري.
The idea of invading I think is something that is certainly not seriously
پر ایران یرغل کول جدي انتخاب نه ده. موږ باید اوس درس اخیستې وای. زه فکر کوم په ځانګړي ډول د عرب سرلی ورسته چې د رژیمونو د بدلولو وضعیت تل هغه شان نه وي څنګه چې موږ تمه کوو.
خو یو شمېر جمهوری غوښتونکي سناتوران د ایران پر وړاندې د امریکا د حکومت له وروستیو ګامونو او خبرداریو ملاتړ کوي. سناتور ډان سولیوان وایي
My support what the administration is doing with regard to reinforcing our military
پاسیمه کې د پوزي توان مند دي زیاتولو په اړه زده حکومت د ګامونو ملاتړ کوم. دا ایران ته پیغام ورکوي چې کته هڅه کوي هغه څه وکړي چې په 2004م 2015م او 2016م کلونو کې د پیراخ کې وکړل چې لعمل زموږ د پوز زرګونه غړي مړه او ژوبل شول. موږ هغه توان لرو چې تا مجبور کړو چې بیا پرې کړی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای څو ورځې مخکې ویلي چې نه دوی جنگ واړي او نه جنگ د امریکا په ګټه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډي ایچ ایس وایو درې څلوېښت فیصد اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې متوجه کیږي. تقریبا پنځلس فیصد ماشومان چې عمرونه یې د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي لکه ناسام قابلګان تغذیه مشاورین دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم سایه کرا راغلم لا ترې کړ
نو د خپل کې نه کړی
تور چی مې شیدو
والی دی شیدې نسته.
نسته شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډیر چغي وکیم زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره وړکای و مې سینای وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شیدې خونه لري
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخي ده.
نن یې خپل وختي تن پرې مزي بیا بل په دستي هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګه بیا ورتوالې چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یې څه خاړو او به خاړو شولې خاړلې ډوریګان یې خاړلې ته تر اوسې ته چا څه مو شو دی ورکله هو یو پاکه کې چې نه مشته کوي او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د وی مور خبرې اورو.
سویکا خپل از چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دې نستی وي او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دي کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تبه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی دی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه ستا شودې نشته. بلاخره دغه تلقین کېږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځېږي چې دې شودې را کمې شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولري شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کېږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شیدو ته کوي تر حال کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وایي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شوده چې دی د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکي دوی لکه مستند سره مخ کیدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی اندکه پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شوده روي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شوده ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شوده ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شوده ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی د ماشوم هډوکي به سست وي ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي همیشه به دلدرد وي ماشوم به همیشه ناارامه وي خوب به صحیح نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډېر زر زکام کیږي ډېر زر به ریزش کیږي په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ رحمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعی د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شوده یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شوده ورنکي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل د میکروب ضد دوای ورنکړه ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی ترسو ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسان سره مخ شوي ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کالونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهیږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي مور ته پوره تغذیه ورکړل شي مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي. نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي غښتلی وي یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي مور او پلار ته خدمت وکړي وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر رحمت پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خېچاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو اوریدونکو د لوبي ل میدان ورزشی ونیزي خبرونه ته ستلی مشي ز اکرام الله اکرامم او پرونه خبرونه کې به د تیری ونی د مهمو ورزشی پیخو تر اتسنګ د پانکراس فدراسیون په فعالیتونو د دغه فدراسیون ل مسول محمد عجب نوري سیار مرکه ووري
چې ما سره اسای استاجي هم د اوس چې سه ورزشکاران مو سره راجستر دي فعالیت لري کلپونه کې مرکز او ولس ولایتونو کې
د دې تر اتسنګ به د پینګ پانګ سیالیو په اړه بشپړ تخنیکی معلومات هم درکړو.
د پینګ پونګ لوبه یو داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پونګ وایي.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن درې تکړه افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې بیان دی لیلا سمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نثار احمد بهاوی، احمد ولی هوتاک او خالد هوتاک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورته غاړي ده. تر ټولو غوره کسان مو چې وکړی شول وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیران یې معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هر رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي چې په ورزشي پروګرامونو کې یو یو پیغام ولري. دا کولی شي زیات اغېز ولري ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. هغې زیاته کړه چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولی شي چې د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون د یاسین قادری ادعا د دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې قادری د خپلې ادعا لپاره چې ګوندې د ورزش ادارې ورسره مرسته نه ده کړې هیڅ شواهد نه لري. ټاکل شوی چې ښاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي خو د امریکا سفارت نوموړي ته ویزه ورنه کړه. نوموړي دغه موضوع ته د غبرګون په توګه خپل فیسبوک پاڼې لاري د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړي او ویلي چې تر هغه چې حکومت ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي دای به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د ایرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه ایرلند پیل کړه چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 211 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو اوټ شول. د افغانستان ټیم کپتان ګلبدین نایب تر لوبې وروسته ویل
بالرانو فیلډرانو ډیره خلوبه وکړه خو موږ وروسته بیا په توپوهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. ایرلندي لوبغاړو واقعا خلوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستۍ لوبې لپاره پوره کوښښ وکړو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ سبا سې شنبې یوه بله یو ورځنۍ لوبه هم د ایرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به په روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په لومړۍ له استرالیا سره کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د پانکراس فدراسیون مسولین وایي چې په نږدې راتلونکو کې به په کابل کې د دغه لوبو د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي په هدف سیالۍ پیل کړي. د دې فدراسیون له مسول محمد عجب نور سیار سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د پانکراس د لوبو په اړه پوښتنه کړې.
پانکریشن یو رزمي یو کامل رزمي لوبه ده چې په افغانستان کې تقریبا 100 کال کېږي چې موږ کار کوو. دا مکس ورزشونه مکس رزمی ورزشونه پکې هغه شوې ده چې کاملا رزمی دي.
لکه کوم ورزشونه
مثلا د بوکس کار کېږي. بوکس پکې سوک وهلو، غیک نیولو، دا گریپلنگ چورتا وای سبمیشنونه کار کیگی، پرتابونه کار کیگی، دی جدو غنده او سکوهلو خو میوایل. نور تقریبا 15 یا سالور 15 شپگ رشته پکی مکس شویدی.
نو پا افغانستان که دا فدراسون سونه وقت کیگی چه تاسی پا کاربانی پیل کرده؟
تقریبا لست کاله کیگی چه فعال شوید او فعالیت لرو.
په دې تیرو لسو کلونو کې څومره لوبغاړي تر اوسه پورې روزل شوي دي، څومره کسان نو تازه کړه ورکړ شوي؟
چې ما سره احصایه شته چې هم دا اوس چې څه ورزشکاران مو سره راجستر دي، فعالیت لري کلپونو کې، مرکز او ولس ولایتونو کې. تقریبا سه باندې کته او پورته 15,000 ورزشکاران لرو.
او د ملي لوبډلې څومره لوبغاړي لري هم دا اوس؟
په درې کټګوریانو کې ځوانان نو تنکی ځوانانو او لویانو کې تقریبا 140 کس مونږه رسمي لرو انتخابي.
په افغانستان کې ولوي ستونزه دا ده چې د ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د انتخاب په برخه کې زیات خلک د انتقاد لري چې دلته یو ډول واسطه استفاده کیږي یا مثلا د پیسو نه استفاده کیږي یا هم یعنی خپلوي پالل کیږي. دغه ملي ټیم چې تاسو یادونه کړو چې اوسل شل رسمي لوبغاړي ورته لري، دغه پروسل کله غره تشریح کی مثلا تاسو په کوم شکل باندې دغه کسان ملي لوبډلې ته نیسي؟
تاسو پښتنه کولای شئ د اولمپیک نه، د ادارې تربیت بدني نه، د بدني روزنې نه پښتنه کولای شئ. مونږ یو پروسه لرو، اول چې تیم ملي مسابقه دایره وو دیغه نه مخکې کابل کې منتخبه مسابقه برگزاره وو، بیا ولایت کې منتخبه مسابقه برگزار کیږي، آلتم تیم منتخبه انتخابیږي او کابل کې منتخابیږي. کله چې تیم ملي په کابل کې انتخاب سو لست جوړیږي، لست ترینر د تیم ملي مسولین تیم جوړی چې احمد محمود دغه کسان کابل کې اول دوم سیوم دوام شو، اول دوام دوه تیم کابل اخلي، بیا ولایت نامرازی په خپل منځ کې دوی لوبه کوي. کوم ورزشکاران چې د اولس ولایتونو ترمنځ لوبه کیږي صادقانه په یو مقرره باندې راځي، تقریبا اته نه ورځې دلته کابل کې تیری خوابګاه کې ارتزای جوله و میدان جوله و یو توشک میغوخته ده د ایران چې تقریبا 15 لک قیمت لري.
او د روسي پښتنې په توګه فکر کوي چې حکومت د ځین ورزشونو ترمنځ د مور مری سلوک کې مثلا فوټبال ته یا کرکټ ته ډیره توجه کیږي، نور ورزشونو ته کم توجه کیږي؟
مثال درته وایم، کوم لاسته راوړنه چې تیکواندو فدراسیون د مونږ لري؟ هیڅ فدراسیون نه لري په افغانستان کې تر اوسه کوم فدراسیون دغه لاسته راوړنه نه درلودل. همدا اوس فدراسیون تیکواندو د بهرنۍ لوبه کې نشي هغه اشتراک نشي کولای، بودجه نه لري. تیم ملي مسابقې چې دایره ای په کوم څونه ستونزونه دایره ای زه خو په جریان کې یم، مګر ریښتیا وایي فوټبال کرکټ باندې دونه توجه دی چې ټول توجه د دولت معطوف دی کرکټ او فوټبال باندې. خو باید وکړي، عقیده کرکټ او مقد فوټبال او مقد دومونګ ورزش دی، افتخار دی، مګر نور باندې هم باید توجه وشي. د سینې چې یوازې کرکټ یوازې فوټبال وشی، کرکت باندې موشی، فوتبال باندې موشی، دغه توجه چې اوس کیږي دام دیر شي خدي، مګر نور باندې توجه وشي. تیکواندو باندې، مونږ باندې، سوکوهلو باندې، غیګنول دغنیول باندې، ټول ورزشونه باندې باید توجه وشي، په یو سترګه وکتل سي. یو استراتیجی 15 کلن، 10 کلن یو استراتیجی باید ورزش لپاره جوړ شي او غټ بودجه ورته تخصیص ورکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
پوهیدئ چې پینګ پانګ کوم ډول سیالۍ دي، څنګه ترسره کیږي او په اړه نور تخنیکی معلومات څه دي؟ فیروزه عزیزی په اړه بشپړ معلومات درکوي.
د پینګ پانګ لوبه یوه داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي. د دې لوبې لپاره داسې یو میز ته اړتیا ده چې اوږدوالی یې 2.5 متره او عرض یې 1.5 متره وي، او د میز لوړوالی یې له ځمکې څخه د میز تر سره پورې 2.5 متره وي، او هغه خاتونه چې د میز په داخل کې دي 2 او جګوالی له میز څخه 14 سانتي وي، او د میز دواړو خواوو ته باید 15 سانتي لرې نصب یعنی وتړل شي. د پینګ پانګ د لوبې میز باید هوار او له لرګي څخه جوړ شوی وي. د ودرست میز امتحان داس کیږي چې ګین یا توپ بې له کوم فشار څخه پر میز د 50 سانتي متر په لوړوالي پر میز واچول شي او 8.5 سانتي متر تر 40 سانتي متر پورې لوړ شي، نو میز درست او سم وي. د پینګ پانګ توپ ګرد یا کروي شکل لري او له پلاستیک څخه جوړ شوی وي. د توپ په داخل کې هوا نوی موجوده او د توپ محیط 2 سانتي متر وي. د پینګ پانګ لوبه په ځنګړي یعنی یو نفری توګه له بل لوبغاړي سره اجرا کوي. یو سړی د بل سړی سره یا یو ښځه له بلې ښځې سره لوبه اجرا کوي. په جوړی ډول یو سړی او یو ښځه لوبغاړي له بل نارینه او ښځینه لوبغاړي په مقابل کې لوبه ترسره کوي. دا لوبه د پینګ پانګ د نړیوالو قوانینو سره سم اجرا کیږي. چې دا لوبه 5 میدانه وي، هر لوبغاړی چې 3 میدانه وګټي ګټونکی شمیرل کیږي. د یادونه ده چې د لوبغاړو په خوخه د دریو میدانونو څخه دوه میدانونه هر لوبغاړي چې وګټل بریالي ګڼل کیږي. د هر میدان د ګټونکو شمیره تر 21 نمرو پورې وي. لوبغاړي هغه وخت ګټونکي شمیرل کیږي چې د نمرو تفاوت یې دوه نمرې وي. د لوبې د اجرا کولو د مخه د لوبې حاکم لوبغاړي ترمنځ قرعه کشي یعنی پچاچونه صورت مومي. هر لوبغاړي چې پچه وګټله میدان یا د سرویس غوښتونکی دی. د سرویس د اجرا کولو صحیح ډول هغه وخت چې سرویس کوي د میز پر مخ دریږي. مقابل لوري ته په هغه صورت کې سرویس کوي چې په یو لاس یې ریکټ او په بل لاس کې یې توپ وي. سرویس کول د لومړي ځل لپاره باید چې په میدان کې تماس ومومي او دوهم ځل لپاره د مقابل لوبغاړي په میدان ولګیږي. مقابل نفر هغه وخت باید شوټ وکړي چې د په میدان توپ تماس وکړي او که د نوموړي په میدان تماس ونه کړي بیا د شوټ حق نه لري. د پینګ پانګ په لوبه کې هر فاول یا غلطي نمرې لري او هغه حسابيږي. هغه وخت چې د دواړو لوبغاړو ترمنځ نمرې پر 15 تقسیم شي یعنی هر لوبغاړي 15 سرویس کوي وروسته مقابل لوبډلې ته ورکوي او که د سرویس په وخت کې په جال تماس وکړي او بل اخر تیر شي په هغه وخت کې سرویس تکرار وهل کیږي او که په جال ولګيږي او خارج شي مقابل لوبغاړي ته نمرې ورکول کیږي. د نړۍ خل لوبغاړي له چین، جاپان، روسیې، انګلستان، سویس، چک او سلواک هیوادونو څخه وو.
درنو دوستانو مننه چې تر دې دمه لموږ سره وي. د لوبو له میدانه د خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ او آر جی. روان خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.